نن خبری خبرونه مهم سرټکی د امریکا سره تړاو لرونکي د نړۍ تر ټولو شتمنو تنانو کې شامل د مایکروسافټ بانی او د بل آینده میلنډا فاونډیشن شریک مشر بل ګیټس د وزیر اعظم عمران خان په بلنه په لومړي ځل پاکستان ته په یو ورځنی سفر تللی. د پاکستان په لوی اقتصادي ښار کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ روان احتجاجي پرلت ته په وینا کې د علي وزیر مور په پښتنو غږ کړی چې ټولو پښتنو څخه غوښتنه کوم چې ښځې دي او سړي دي دا پرلت کامیاب کړي. کرملن د زیارت یا پنجشنبې په ورځ وویل د هغو سرتیرو ویستل به وخت ونیسي کومو چې د یوکراین پولې ته څیرمه پوځي تمرینونه بشپړ کړي، خو امریکا او د یوکراین نورو متحدینو ویلي د روسیې سرتیرو د په شا تللو کومې ښکاره نښې نه ویني. د پېښور مالګو منډۍ کې له ډېرې مودې راهسې د قیمتي کاڼو او غمیو تر څنګ په لاسو جوړ شوي توکو کاروبار کوونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت د راتګ سره یې کاروبارونه اغېزمن شوي دي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل اوسئ.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډی وی په یو ساعته خبری خپرونې کې هرکلی وایم. ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د پنجشنبې یا زیارت ورځ کال 2021 د فبروري د میاشتې 18 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لاس په افغانستان کې نه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خبرونه کې به یو شمیر مهمه ریپورټونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به وار په وار شامل وو. خو زو لومړی موضوع ولوري ته څنګه چې تاسو په سرټکو کې هم واوریدل چې د امریکا سره تړاو لرونکي د نړۍ تر ټولو شتمنو کسانو کې شامل د مایکروسافټ بنسټ ایښودونکی او د بل آینده میلنډا فاونډیشن شریک مشر بل ګیټس د وزیر اعظم عمران خان په بلنه پاکستان ته په سفر تللی وو. په دې خبرونه کې غواړو چې تفصیل د دغه سفر ساسره شریک کړو. زموږ سره ملګری شوی دی پیر ولای شاه صاحب په سکایپ. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشئ، په خیر راغلی پیر صاحب. پیر صاحب، که تاسو د دغه سفر په اړه لګوندې تفصیل د لیدونکو سره شریک کړئ لومړی. خو
بالکل جی، یو روزنه سفر او پای ته رسیدلی دی او نن د سهار نه هغه یعنی بل ګیټس د پاکستانی قیادت سره ملاقاتونه پیل کړو. د وزیر اعظم عمران خان سره یې ملاقات کړو، بیا د سرکاري میډیا باندې دغه ملاقات عکسونه مخته راغلو، بیانیه مخته راغله چې په دې کې د دې دواړو یعنی وزیر اعظم او بل ګیټس پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره او نورو چې پاکستان کې حکومت کوم پروژې چلی د غربت د مخنیوي لپاره د بیمارو په ضد چې کوم پروژې دي پاغې باندې خبرې اترې شوې دي. دې سره چې کوم اعلامیه ده پاغې کې دا ذکر هم شوی دی چې وزیر اعظم عمران خان د بل ګیټس په وړاندې هم د افغانستان معاملې روښته کړې ده چې ګنې هلته کې خلک د سختو ستونزو سره مخ دي او هغه اړتیا لري د نړیوالو ورورولۍ نه امداد لپاره، خاص کار او عمران خان دې طرف ته اشاره کړې ده چې پاکستان ډېر حد پورې قابو موندلی دی په پولیو باندې. خو افغانستان کې حالات خرابېږي نو پولیو یو پیره بیا خوریدي شي پاکستان ته راتلی شي. نو دغه خبرې اترې د وزیر اعظم او د عمران خان منځ کې چې کومې شوې د هغې په اړه اعلامیه راغلې وه. بیا نن ماسپښین د پاکستان چې کوم صدر دی عارف علوي په باره کې هغه هلته یوه دستوره شوې وه او په هغې کې بیا بل ګیټس ته دغه تعارف داسې وشو د بل ګیټس چې داغه خدماتو تعارف شو داغه خدماتو الته کې ویل شو چې سوسه خدمات دي پاکستان کې، خاص کار د پولیو د مخنیوي لپاره، د بیمارو د نورو بیمارو د مخنیوي لپاره. دا عمر له شو سرکاري اعلامیه کې دا عمر له شو کو بل ګیټس بلاتړ پاکستان ته حاصل نو د پاکستان په پولیو باندې قابو شو بندل او بیا د پاکستان صدر چې د پاکستان کوم دویم لوی سیویلین جایزه ده هلال امتیاز ایوارد چې ورته ویل کیږي هغه بل ګیټس ته واچو. نو د دین علاوه چې کوم دی هم بل ګیټس چې دی هغه د نورو پاکستان اسلام آباد کې دا روز کوله تیر کړل، خو په اسلام آباد کې دا هغه یو مصروف او د نور سرکاري چارواکو سره هم دغه ملاقاتونه شوي دي.
خپل بلګیت د پولیو د رنس په اړه څه ویل دي، کومو نقطو ته اشاره کړې ده که په دې باندې لږ تفصیل ورکړي لیدونکو ته؟
بلکل جی، زمونږ خو چې خبرو شوې په دغه ملاقاتونو کې د سره شریکو د پاکستان چې کوم د صحت وزارت یو لوړ پورې چارواکي دی، صفدر رانا نومې دی، داغه نه مونږ تپوس وکړو چې مقصد څو داغه د دورې او بیا داغه په دې باندې خیالات څو. نو صفدر رانا مونږ ته وویل چې زمونږ بنیادي مقصد دا و چې هغه راشي، هغه وویني پاکستان حکومت چې څه کوي او د دې لپاره هغه په خپلو سترګو ویني، او هغه به هغه ته مونږ بریفینګ ورکو، هغه مونږ پوه کړو. او بیا صفدر رانا یو ای ډی ورته دا ویلي دي چې بیل ګیټس ډېر مطمئن دی او ډېر مطمئن و، او هغه خاص کار د پاکستان د حکومت چې کومې هلې ځلې دي د دغه په ضد باندې، د پولیو په ضد باندې، د هغې هم ستاینه کړې ده، او د پاکستان د حکومت چې کومې پروژې دي، هغه احساس پروګرام دی که هغه خاص کار د کووېډ خلاف د کرونا په ضد کوم تګلاره ده، نو د هغې هم ستاینه کړې ده، او هغې منلې ده چې هغې لپاره د پاکستان حکومت ډېر ښه کارونه کړي دي. جی
ډیره زیاته مننه پیر ولا شاه صاحب چې راغلې زموږ سره مل شوي او د دغه سفر ټول تفصیل مو د لیدونکو سره شریک کړ.
درباره جی
افغانستان سپین بول ډاکټر چیرما د بلوچستان په کلا عبدالله سیمه کې روغتیایی کارکونکي وایي چې د ستونزو سربیره یې د پولیو واکسین کارت دوام ورکړی دی چې خپل ماشومان له ګزرن څخه خوندي وساتي. نور تفصیل یې تاسو ته د ټي وی خبریال راوند کړی دی، او هلته یې د ځینو کورنیو سره هم خبرې کړې او د کارکونکو سره هم غږېدلی دی. راځئ چې د رفیع الله مندوخیل څخه یې تفصیل په ګډه سره په دغه ویډیو کې وګورو.
د افغانستان پولې ته څیرمه د کوټې او چمن پر لویه لاره پرته په کلا عبدالله سیمه کې روغتیایي کارکونکي وایي چې سیمه یې یوه له حساسه یا های ریسک ضلعو ده، ځکه نو پکې کار کول د نورو سیمو په پرتله ګران دی. د کلا عبدالله په ځنګل پیرالیزي سیمه کې 50 کلنه کارکونکي بیبو وایي چې په خپله هم ناروغه ده، د خوارۍ او غریبۍ ژوند کوي، خو د ماشومانو راتلونکي ته په پام سره په سخته یخنۍ کې هم کار کوي او کور پر کور ګرځي چې ټولو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي.
په ځنګل کې کوم نه کار، په ځنګل کې دي سرایونه موږ د شریدلې د دوی د یوولس لونو بعد بیا کوچني کوچني زامن دي، زه د مجبوري کوم ټي بي یم، ناجوړ یم، شباب راځه وکم لس ورځې بیا میاشت پورته کېږم، نه هغه ګرځه په دوا ورکوم د مخه لا نو کو جنجال کوي، وښ نس وښ آر یو ورکی بیا غم ورکی بدون تکلیف دې په دایا خیر اوزم، نو متخای کی نن بدن داس کی ته په دایا خیر اوزم نفس مفي د مجبوری کوم مجبور دا څنګه کار خو پر استنخه په دوه سو کم اته در مشترکی.
د کلا عبدالله مرسال کمشنر منیر احمد کاکړ وی او ډیوا ته ویل چې په ضلع کې د پولیو کار د نورو ضلعو یا صوبو په پرتله توپیر لري، ځکه چې کلا عبدالله له افغانستان سره پوله لري او له دې لارې په پرله پسې توګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ کیږي.
دلته چې کومې ستونزې دي د پولیو په حواله سره، زموږ لپاره تر ګردو غټه مسله یو خدای دی چې د فریکوینت ټریولینګ دی، داغه لپاره دا دی چې زموږ پر بارډرز باندې هم دا ټیم، زموږ د فیډرل ګورنمنت هم او د پروینشل ګورنمنت هم د ډې زیات کمیټمنت دی چې پر هر دغه باندې الته زموږ خپل فکس سایټ سمستا او پرمننت ترانزیت پوینټ سمال ته ورسته اسټابلیش دي، چې څنګه کم ماشومان چې له اخوا څخه راځي یا له اخوا څخه ټریول کوي ته پاکستان ته راځي، نو هغه ته په هغه ټایم باندې چې دی پولیو ډراپس ورکول کیږي.
د سیمې یو سپین ږیری حاجي اسماعیل وایي چې د پولیو ضد قطرې ماشومان د ټول عمر له مازوري ژغوري، هغه له ټولو میندو غوښتي چې خپل ماشومان په پولیو کمپینونو کې ویکسین کړي او د ټول عمر له مازوري وساتي.
دا تاڼې د منطقې سره زموږ کور دی، دا ډېر ښه کار دی، دا پهلو چې ورکي خدای به دا د ناجوړي چې دا کوچنیان وساتي، دا ټیمان راځي زموږ کور ته، موږ دا ماشومانو ته ورکوو، دا ضروري دي دا د ګزنې چې وساتي، دا خلک په کار دي چې دا خپل ماشومان ته دا څاڅکي ورکړي.
کله عبدالله د چمن او کوټې ترمنځ افغان سیمې سپین بولدک ته نږدې پرته سیمه ده، او دا ضلع د کوټې پشین او چمن تر څنګ یوه له حساسه یا های ریسک ضلعو ده. په بلوچستان کې های ریسک هغه ضلع دي چیرې چې د ګزر زیات کیسونه رپورټ کیږي. د تیر کال په پاکستان کې یوازینی کیس هم په کله عبدالله کې رپورټ شوی و. رفیع الله مندو خیل وی او ای ڈیوا کلا عبداللہ.
وی او ای ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
پاکستان بلوچستان سیمی ولوری تا چیری چی پا بلی دا سیمه کی دا وسلوالو خلاف دا عملیاتو پر محال پاوز ویلی چی شپگ مشکوک وسلوالی وجلی و پلوی شمیر کی یا پا دیر شمیر کی وسلا او دا چاودی دون کی مواد هم تر لاسه کری دی. رازی چی نور تفصیلی دا حفیظ الاستوری شیرانی سخه پا دا غری پورت کی وارو.
د پاکستانی پوځ ویاند اداره آی اس پی آر دا وکوي چې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو تورن شپږ بلوڅ وسلوالې د بلوچستان په کیچ ضلع کې وژلي. د پوځ لخوا په جاری کړل شوي بیان کې لیکل شوي د پټو معلوماتو پر اساس د امنیتي ځواکونو له لوري په بولیده کې د ترهګرو پر ځاله د چاپی پر وخت له سختو ځوابي ډزو پس د امنیتي ځواکونو له لوري شپږ ترهګر وژل شوي. دغو ترهګرو په کیچ کې په وروستیو ترهګریزو فعالیتونو کې لاس درلود. د ترهګرو له پټنځای څخه وسله هم ترلاسه کړل سوي. بولیدا د بلوچستان په کیچ ضلع کې ده او کیچ ضلع له ایران سره سرحدي پولې ته څیرمه سیمه ده. د روان کال پر 15 جنوري د کیچ ضلع په سیبدان سیمه کې د وسلوالو له لوري د پاکستاني پوځ پر کیمپ برید سوی وو. د پوځ ویاندې ادارې آی اس پی آر هغه وخت ویلي وو چې د وسلوالو په برید کې د دوی لس پوځي سرتیري وژل سوي او درې تنه یې ټپیان سوي دي. پرون د چهارشنبې په ورځ د شپږ وژل سوو وسلوالو په اړه د کومې وسلوالې ډلې دریځ مخې ته نه دی راغلی. د آی اس پی آر لخوا ورسنۍ ته په لیږل سوي تازه بیان کې لیکل سوي چې په پاکستان کې د ترهګري کوونکو تر ختمېدو پورې به عملیات جاري ساتي او هغوی ته به د بلوچستان د امن استحکام او ترقۍ د خرابولو اجازت نه ورکول کېږي. په بلوچستان کې د امنیتي ادارو لخوا عملیات او په هغه کې د بلوڅ وسلوالو د وژلو دعوی په داسې وخت کې مخې ته راځي چې په بلوچستان ایالت کې په تیرو څو میاشتو کې پر امنیتي ځواکونو باندې درې لوی ډلې وسلوال بریدونه سوي. د روان کال په جنوري کې په تربت کې په وسلوال برید کې د پاکستان لس پوځي سرتیري وژل سوي وو. د فبروري پر دویمه په بلوڅ میشته سیمه پنجګور او نوشکي کې د پاکستان د ملیشیا ځواکونو پر کیمپونو ډلې وسلوال بریدونه وسوه. د دې بریدونو ذمواري بلوڅ بیلتون غشتون کې ډلې بی ال ای منلې وه. د پاکستان د پوځ ویاند ادارې هغه وخت بیان ورکړی وو چې د نوشکي په برید کې څلور امنیتي سرتیري او په پنجګور کې یې پنځه امنیتي سرتیري وژل سوي او د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې یې شل وسلوال وژلي وو. په بلوچستان کې د اوسني حالت په اړه د انساني حقوقو کمیشن پاکستان مرستیال مشر ایډوکیټ حبیب طاهر وویل چې د بلوچستان د مسلې حل دی د توپک نه د خبرو له لارو ولټول سي.
خپل یو موومنت روان دی نو دا خو موږ الیګیشنز لګو او مشایا مو مالک زه لیکن داخل خو موږ خپل دی نو داخل کې نه شو کنټرول او دا یو ډایلوګ صورت کې یو ایشوز نه شي د دبل شات ایشوز دی دا خو نو باید کې سیریسلی اسمبلی کې نېشنل اسمبلی کې پرنسپل اسمبلی کې
سمودا وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د وژل سوي بلوچ مشر نواب اکبر بوکټیل مسای نواب زاده شازین بوکټی خپل مشر ټاکلی او لخفه بلوچ سره د روغې جوړې ذمہواری په لاس ورکړی و. ځینې سرچینې دا تاییدوي چې په نورو ملکونو کې له جلا وطن بلوچ ځینې مشرانو سره سمودا وړاندې د شازین بوکټی رابطې سوي وي خو تر اوسه په دې کې کوم ځانګړی پرمختګ نه دی سوی. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. د خبرونې په دې ځای کې زو مطبوعاته کتنه کوي چې هم د بلوچستان کې په روسي ترهګرو بریدونو په لړ کې په رسنیو باندې کومه مقاله لیکل کیږي. په دغه لیکنو کې اول کېږي چې دغه وسلوال بریدونه او بریدګر غواړي چې په بلوچستان کې د چاینا یا د چین د سی پیک پروژه اغیزمنه کی راځي چې دغه تفصیل او مطبوعاته کتنه په ګډه سره واورو چې تاسو لپاره مختار خلیل صاحب تیار کړی ده.
د پاکستان په ناقلاره صوبه بلوچستان کې د تیرو سو هفتو راسي د بلتونخوخو بلوچ جنگیالو د پاکستان په فوج د کیدونکو خونړو حملو له سببه بلوچستان کې د چین په سرمایه کارای د مکمل کیدونکو منصوبو مستقبل په خطره کې پریوته دی. په دې موضوع د جرمني د ډواچه ویل ریډیو په ویب پاڼه یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې په تیرو ورځو کې په نوش کې او پنجګور کې د پاکستان د فوج په چوکو د بلوچ جنگیالو خونړو حملو د چین د اربونو ډالرو د بیلټ اینڈ روډ د سی پیک او د بنیادی اډانو منصوبو مکمل کیدل په خطره کې اچولی دي. چین د بلوچستان په گوادر کې په بحیره عرب د یو لوی تجارتي بندر په جوړولو خپل غربي سینکیانګ سیمه باقی دنیا او خصوصا د مشرق وسطا ملکونو سره تړل غواړي. خود رواني میاشتې په شروع کې د بلوچ بلتنخوا خو د بلوچ لیبریشن آرمی په نوم د جنگیدونکو ګوند د پاکستان په فوج خونړو حملو بلوچستان کې د امن او امان د وړاندې سنگین حالات نور زیات سنگین کړی دي. پاکستان بلوچستان کې د کیدونکو حملو تور په هندستان لګی خو هندستان دا تورونه رد کړی دي. مضمون لیکي چې بلوچ لیبریشن آرمی یعنی بی ایل اے او د یاغي بلوچو نور جنگیالي ګوندونه بلوچستان کې د چین مفادات هدف کوي. دغو ګوندونو په کال 2019 په کال 2020 او دین پس بلوچستان کې د کیدونکو حملو ذمہواره قبولی کړی دي. په دغو حملو کې زیاتره چینی انجینران یا د چین په امداد مکمل کیدونکو منصوبو سره تړلي تکنیکی کسان وجلې شوی دي. امریکا کې د پاکستان په خوانی سفیر او دا وخت واشنگتن کې د دانشورانو په هوټسن نومي اداره کې د سویلي ایشیا ډایریکټر حسین حقانی ډواچه ویل ریډیو سره خپل یو مرکه کې ویلي دي چې د بلوچ قام پرستو هدف د پاکستان ریاست ته ځکه چې دوی پاکستان ځان لپاره یو ظالم او جابر ریاست تصور کوي. دوی بلوچستان کې په چینیانو او د چین په مفاداتو په دې سبب هم حمله کوي چې په دې وګینې غربي ملکونه او هندوستان د دوی ملګرتیا وکړي. بل دا چې دغه قام پرسته بلوچان چین د پاکستان د فوج د مضبوط ساتلو هم یو ډیره لویه وسیله ګڼي. په کوټه کې یو سیاسي تجزیه نگار رفیع الله کاکړ ډاچه ویلې ریډیو ته ویلي دي چې بلوچ قام پرسته جنگیالي بلوچستان د پاکستان نه آزادول غواړي. رفیع الله کاکړ وایي چې بلوچ قام پرست د خپل غربت او د بدحالۍ ذمہوار د پاکستان حکومت او چین ګرځي. خاغلی حسین حقانی ډاچه ویلې ریډیو ته دا هم ویلي دي چې قلار پاکستان د چین د منصوبو د مکمل کېدو لپاره ډیر لازمی دی. خو که بلوچستان کې عمده شان بدامنی جاری پاتې شوه نو د چین په شمول یو ملک به هم بلوچستان کې سرمایه کارۍ ته غاړه کینګدي. د خاغلی حقانی وینا ده چې بلوچان کمزوري او لږ ضرور دي خو دوی د پاکستان ریاست سره خپل جنگ د ډیرو کلونو راس جاری ساتلی دی باوجود د دې چې په بین الاقوامي کچه مرسته نه کیږي. رفیع الله کاکړ وایي چې بلوچستان کې د الغاو تلغاو له سببه لویه سرمایه کاری ناممکن ده. رفیع الله کاکړ دا هم وایي چې پاکستان بلوچستان کې د ناقلاره الزامونه هندوستان او ایران باندې پوره کوي خو د پاکستان په دې خبره د پاکستان نه بهر یو ملک هم یقین نه کوي. رفیع الله کاکړ دا هم ویلی دی چې د بلوچ جنگیالو د حملو له سببه چینیان بلوچستان نه پرېږدي خو د دې جنگی کار روایو له سببه سویلي بلوچستان کې لویه سرمایه کاری هم ناممکنه ده. دی وایي چې د بلوچ جنگیالو په حملو د چین ترقیاتی منصوبو لوی ډس خوړلی دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ډاچه ویلې ریډیو سره خپل یو مرکه کې ویلي دي چې بلوچستان کې د بدامنۍ خطر هر وخت موجود وي. تجزیه نگاران وایي که بلوچستان کې حالات سمول مقصود وي نو بلوچستان لبا د پاکستان په سیاسي او اقتصادي نظام کې خپل جایز مقام ورکول وي. رفیع الله کاکړ وایي چې بلوچستان لپاره اقتدار کې هغه عیسی نه ورکول کیږي کمی چې حق دی. فواد چودری هم ویلی دی چې بلوچستان کې د محرومیت د احساس ختمولو لپاره بلوچستان کې په سیاسي نظام کې داسې بدلون راوستل لازمه ده چې فائده د بلوچستان غریب خلکو ته ورسی.
د ډیو سره د ملتیامو مننه کو چې تر دا د مرا سره په خبرونه کې مالیا سره د پاکستان لوی اقتصادي صنعتي خار کراچی کې د سند سملی د وړاندې د پښتون اژغورنی غورځنګ احتجاجي پرلت په 15 ورځ هم دوام لري او نن ورته د علي وزیر د مور وینا هم کړی دا په پښتنو یغه کړی دی چې دغه پرلت دی کامیاب کړی. راځي چې تفصیل د ذوالفقار بیټنی څخه په دغه ریپورت کې واورو.
په کراچۍ کې د سند اسمبلی وړاندې د پښتون ژغورنی غورځنګ احتجاجي پرلت په 15 ورځ هم لا روان دی. د پی ټی ایم د سند صوبی کوارډینیټر نور الله ترین ډیوه ته وویل چې ورځ تر بله په دغه پرلت کې د خلکو راتګ شمیرې په پورته روانې دي او پی ټی ایم به تر هغو پرلت وهي چې تر څو یې د سند حکومت مجبور کړی نه وي چې د پی ټی ایم غړو پر ضد جوړې مقدمې واپس واخلي.
د سبا او د بل سبا سره خلک وویني دا پرلت به که خدای کول دی وسه په درې چند یې انشاءالله او چې څومره د شپې تیریږي د غومره به دا پرلت په خدای کول نور د تعداد په لحاظ په هر حواله زیاتیږي. ولی د پټول ملک سره د مختلفو علاقو سره پښتانه سبندیانی کوي ترتیبات برابرې.
د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور احمد پښتون د پی ټی ایم په پلویانو او نورو پښتنو غوړستا دغه پرلت ناتر ته د پښتونخوا او بلوچستان نه هم خلکو راتګ پیل شوه. عنایت الله کاسی چې د کوټینا په دغه پرلت کې ګډون کولو ته راغله وی وی دی وسره خبرو کې ویل چې د علي وزیر د خوشی کولو لپاره مبارزه کول خپل ځان د علي وزیر حق ګڼي.
چې د وینې اخري کتره مم دلته توې سي تر ما به خوش قسمت سړی نه او زه د نن سلرم درغلم خدا علي وزير سره جیل کی د ملاوي دوست ترګي نسور سره ملاوالي مجد علي وزير شرميږي نو تراو پوری چې علي وزير د دې جیل مجر خلاص کړی نه په مش ارسه تیریږي هغه دې تیرسي مجد علي وزير په ار ال کې خلاصو.
تیر ورځ د پی ټی ایم پر لد ناتړ لپاره د عوامي نېشنل ګوند د سین صوبې مشران او کابینه غړي راغلي وو او په خپلې ویناګانو کې ویل چې د پی ټی ایم وختنې د عین په چوکاټ کې دننه دي او دوی د پی ټی ایم د وختونو سره ولاړ دي. پرون د بلوس لا درکه کسانو غک پنوم تنظیم غړو هم د پر لد کونکو سره یو والی لپاره خپل احتجاج د پی ټی ایم د پر لد نه پیل کړي وو. څو ورځې وړاندې د ترګری ضد یو بل عدالت هم د علي وزیر د کال 2019 په یو بله مقدمه کې د نیولو امر کړی وو. عالم زیب مسجد په دغه مقدمه کې نیول شوی وو او بیا د سپریم کورټ لخوا هغه ته ضمانت ورکړی شوی وو.
هغه چې کوم اف آی آر دوی کټ کړی وو نو په هغه کې تر اوسه پورا چې درې کاله نه زیات ټایم یې کیږي زموږ چې دغه دوه کسانې په شپې شړي یو چې ما خپله هم نه میاشت دغه جیل کې تیر کړی دي. ټرایل کورټ هم ضمانت نه کاره، های کورټ هم نه کاره، بیا چې کله سپریم کورټ ماته را کړی دي په هغه ججمنټ کې سپریم کورټ دا ډېر بې انتها د افسوس اظهار پې کړی دی. هغه الفاظ دي دغه دي چې زه دغه ډېر بدقسمتی سره دا وایم چې تر اوسه پورا د دغه غریب دومره میاشت دغه جیل کې هم تیر شوی دي خو تر اوسه پورې چارج فیم هم نه دی شوی، دا ټرایل یې شروع شوی هم نه دی. نو دغه چې کوم کیس دی دغه کیس کې هیڅ هم نشته، دا دوی هیڅ نشي رام دي ثبتولی په موږ باندې.
بلخوا د سند حکومت دغه پرلت په اړه کم نوې خبرګون نه دی ویلې. خصوص ورځې وړاندې د سند حکومت ویان مرتضی وهاب د ټویټر د لارې خپل خور کړي بیان کې ویلي دي چې د علي وزیر د خوشی کولو پریکړه د سند حکومت نشي کولای. دغه د عدالت کار دی چې علي وزیر د خوشی کولو فیصله وکړي. خو پښتون ژغورنی غورځنګ وایي چې په قانون کې زیشته چې سند حکومت د علي وزیر پر ضد جوړې مقدمې واپس واخلي. ذوالفقار بیٹنای وی او ای ډیوا کراچۍ.
دی وی ګران ولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې به نور راپورونه او موضوعات هم تاسو سره شامل وو. خو د محل زو د یو بل بهرنی ریپورت ولوري ته کریمنل د زیارت یا پنځمبه په ورځ ویلي دي چې د هغو سرتیرو وستل به وخت نیسي کوم چې د یوکرين پولی ته څیرمه پوځي تمرینونه بشپړ کړي دي. خو امریکا او د یوکرين نورو متحدینو ویلي دي چې د روسیې سرتیرو د پښا تللو کومې ښکارا نخې نه دي معلوم شوی. راځي چې د شعیب زاده څخه واورو تفصیل.
د ناتو د دفاع وزیران په برسلز کې د یوکرين په سر د روس سره پیدا شوی تاوتریخوالي باندې د خبرو لپاره راغونډ شوی. د ناتو سیکرټری جنرال یان سټولټنبرګ 13 ورځ په روس غږ کړی چې د خبرو سره سم عملی ګامونه دې هم پورته کړي. روسي مشرانو ویلیو دوی د یوکرين په سر د جګړې پر ځای ډیپلوماسي ته لیواله دي.
دیس ګیوز ګراوندز فور
دا بیانونه موږ لا محتاط امیدونه راکوي خو موږ په ځمکه کومې نښې نه دي لیدلې.
امریکا وایي دا مهال د یوکرين سره په پوله د روس یو نیم لک عسکر پر ځای دي. د سو میاشتو پورې په ستراتیژیکي توګه د یوکرين په پوله د عسکرو پر ځای کولو وروسته 13 ورځ ماسکو ویلي دوی په دغه عسکرو کې ځنې بیرته ستنوي. خو د ناتو سیکرټری جنرال وایي په حقیقت کې داسې نه دي.
What we see is that
کوم څه چې موږ وینو هغه د عسکرو زیاتوالی دی او نور عسکر هم په لار دي.
NATO defense leaders stress they want diplomacy.
د ناتو مشران په دې خبره زور ورکړي چې دوی ډیپلوماسي غواړي خو په کار ده د هر قسمه حالاتو لپاره تیار وي. امریکا، برتانیا او جرمنی د ناتو په ختیز اړخ عسکر پر ځای کړی دي او د ناتو سیکرټری جنرال ویلی د نورو عسکرو د پر ځای کولو اعلانونه هم کړي شي. شعیب زاده، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول ته پته ده چې پولیو یو ډیر خطرناک مرض ده او زمون د آئنده نسل د ماشومانو د صحت لپاره ډیر نقصان دی. علماء کرام فتوا ورکړی دا او اسلامي نظریاتي کونسل د هغه فتوی توثیق کړی دی چې شرعي طور دا ضروری دی چې موږ خپل ماشومانو ته پولیو خطرې ورکو. نو باید چې موږ په دې سلسله کې په هیڅ افوا کې را نشو او موږ د خپل ماشومانو مستقبل محفوظ کو او د پولیو خطرې یقیني.
د دې وی ګران ولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او زو د یو بل ریپورت ولوري ته یوي امریکایي سناتوري ویلي دي چې د احتجاج کوونکو افغانو میرمنو غاګ با لا نور قوي کوي او د کانګرس پام با ورته اړوي. جن شاهین از موږ د آشنا ټلویزیون خبريالي او همکار شناز نفي سره په یوي مرکی کې ویلي دي چې په افغانستان کې اوس ظلم روان دی او امریکا د طالبانو حکومت په بش پړه توګه پر رسمیت باید ونه پیژني. راځي چې تفصیل یې په دغه راپور کې او په دغه مرکه کې چې شهناز نفیس ورسره کړی ده په ګډه سره وګورو او واورو.
د نورو امریکایانو په څیر زه هم د افغانستان د ښځو او نجونو د ستونزو په اړه په روانو رپورټونو ډیره خفه یم. همدا و چې مونږ ولسمشر بایدن ته یو لیک واستاوه غوښتنه مو ترې وکړه چې په افغانستان کې روانو حالاتو ته د ځواب لپاره چې څنګه هم ممکن وي ګامونه واخلو. هغه په ځواب کې دوه کسان مقرر کړل او په دغو کې د یوې ستفنی فاستر سره ما لیدلی هم دي چې په پلان باندې کار وکړي او وګوري چې څنګه مونږ د هغو افغانو میرمنو سره مرسته وکړو چې د بشري شخړې سره مخامخې دي.
It looks like the Taliban are shrinking the women role in Afghanistan under the strict Sharia laws.
سینیټر شاهین کومګه واقعي حالات ته وګورو نو دا ښکاری چې طالبان خزو ته کوم رول ورکول نه غواړي او دا هغه سدي چې د خزو د پاره ساسو پیاوا وړاندې کړلې شوی قانون کې د ټاکلو شو هدفونو پر ضد دي. نو تاسو له طالبانو تر کنټرول لاندې داسې افغانستان اسنګ ویني چې نیمای نفوس یعنی خزي پکې رول نه لري.
Well, it is. And so it's very hard to see how the country can thrive if...
دا به ډیره ګرانه وي چې څنګه یو هیواد د ښځو پرته پر مخ تللی شي. څنګه چې موږ ته معلومه ده، په تیرو شلو کلونو کې هلته ښځې په ډیرو کارونو کې بوختې وې. ښوونځیو او پوهنتونونو ته تللې، روزګارونه یې لرل او د هیواد اقتصاد یې پر مخ بیایه. دا به ډیره ګرانه وي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بریالی شي. دا به د طالبانو ناپوهي وي چې د ښځو ونډه ونه مني. همدا علت و چې زه د ولسمشر ټرمپ د ادارې نه ډېره خفه وم چې هغوی د طالبانو سره په خبرو کې ښځو ته استازیتوب نه ورکوه. تاسو او په سنا کې ستاسو نور ملګري دا وخت د افغانستان د میرمنو د حقونو خوندي کولو ساتلو لپاره څه هڅې کوي او امریکا سره داسې څه دي چې د ښځو د حالت ښه کولو لپاره کارولی شي؟
Well, sadly, we don't have a lot of leverage, and that's part of the challenge. But I remember meeting with some of...
د خپګان خبره دا چې موږ سره داسې ډیر څه نشته او دا خپل یو چیلنج دی. زما ښه په یاد دی چې په 2019 کال کې ما د افغان ښځو مشرانو سره لیدلی وو او هغوی ته ما ویلي وو چې په هیواد کې د ښځو سره چې څه کیږي نو غږ یې پورته کړئ، نړیوالو سره تماس کې شئ، د هغو ښځو آواز ته ډیر ځای ورکړئ چې په خوښه د احتجاج لپاره بهر وځي. زما مقصد همدا و چې دغو غږونو ته نور زور ورکړم او د یوې ستونزې په توګه یې وښیم چې د کانګرس ورته پام شي او په دواړو ګوندونو کې ملاتړ وګټي.
تاسو ته
پته ده چې ولسمشر بایډن د افغانستان کنګل شوې پیسې د افغانستان لپاره په مرستو او د 11 ستمبر د ترهګرۍ په قربانیانو کې د ویشلو فیصله کړې. څېړونکي وایي افغانان خپله د ترهګرۍ ښکار دي او دا باور کوي چې د 11 ستمبر د برید کوونکو ډیره برخه د سعودي عربستان وګړي وو او بیا اسامه بن لادن هم په پاکستان کې ژوند کوو او هم هلته ووژل شو. نو بیا ولې افغان ولس ته سزا ورکول کیږي؟
Well, I think it's been unfortunate that the situation is denying the Afghans
دا نو د بدقسمتۍ خبره ده چې وضع د افغانستان په حق کې په داسې وخت کې نه ده چې یاد هیواد د یو ریښتینی بشري ناورین سره مخ دی او له بده مرغه دغه پیسې به په راتلونکي کې د څه وخت لپاره کنګل وي. موږ تېره اونۍ د سنا د بهرنیو چارو د کمیټې په کچه یوه استعمایه غونډه لرله. په هغې کې ډیوید میلی بینډ هم موجود و. هغه د افغانستان لپاره د هغو پیسو په حل کار کوي چې په لویدیځ کې کنګل شوي دي او هڅه کوي چې په افغانستان کې د ناورین کچه کمه کړي. په مونږ کې د اکثرو دا رای و چې په دې وخت کې د دې ټولو راوستل اوس ډیر ګران دي چې افغانستان ته پیسې ورکړي شي خو چې ګټه یې طالبانو ته ونه رسیږي.
په دغه غونډه کې چې تاسو یاد کړه، ډیوډ میلی بینډ ویلي وو چې معلمانو ته د معاش ورکولو پرته جوني خونځو ته تللی نشي. تاسو سوای؟ Well, again, I think it's very challenging and we need to engage.
زما په فکر دا داسې څه نه دي چې مونږ پرې په ګډه کار کولی شو. زه د هغه سره په دې خبره کې ملګری یم چې ښوونکو ته معاش باید ورکړ شي، خو زه په یو داسې سیستم کې هغوی ته په معاشونو ورکولو اندېښمنه یم چې په هغې کې طالبانو نجونو ښوونځیو او پیغلې پوهنتونونو ته نه پرېږدي. ما ته داسې ښکاري چې موږ د پیسو ورکولو لپاره تیار یو، خو د دې تر څنګ به طالبانو سره داسې یو موافقه هم په کار ده چې هغوی به میرمنې تعلیم ته پرېږدي او له بده مرغه دا کار اوس امکان نه لري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي چې که پاکستان په تیرو شلو کالو کې هغه ګامونه اخیستي وو چې امریکا یې غوښتنه کوله، نو د امریکا دریز بنن بدل وو. او تاسو ته پته ده چې په تیرو شلو کالو کې د پاکستان رول نور پټ پاتې نه دی. تاسو نو د پاکستان لپاره په راتلونکي کې څه وینئ؟
دا د ناهیلۍ ځای دی چې پاکستان د دومره ډیرو ترهګرو لپاره یو خوندي اډه جوړه شوې ده او د حقانی له ډلې په افغانستان کې ملاتړ کړی دی. زما هیله دا ده چې موږ به د پاکستان سره کار کوو او دې ته به یې چمتو کوو چې د ترهګرو پر ضد عملیات به د دغه هیواد په ګټه وي. دغه ترهګر د طالبانو یوه برخه ده او د هغوی پر ضد د عملیاتو ګټه به د پاکستان وي.
Pakistan's prime minister he's calling vigorously
and the Pakistan sadr azam imran khan par lapasi da taliban waq par rasmiyat pejandal la para ghak porta kawi da hagh da ghadol ghoxtana da america aw nadiwal la para sumra arzakht lari
I don't believe the United States and the international community should recognize the Taliban.
زه باور نکوم چې امریکا او نړیوال ټولنه به په داسې حالاتو کې د طالبانو واک په رسمیت وپیژني چې طالبانو د بشري حقونو سرغړونه جاری ساتي، ښځو ته په ټولنه کې د ګډون اجازه نه ورکوي او نورو اقلیتونو او مذهبي ډلو ته یې هم د هیواد په چارو کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې. فساد او ظلم چې دا اوس په هیواد کې لیدل کیږي، نو ماته نه ښکاري چې د دې عوامل په موجودیت کې به امریکا طالبانو ته بشپړ ډیپلوماتیکي رسمیت ورکړي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاسته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د ډیوی ګرانو لیدونکو اوریدونکو، زو د یو بل ریپورت ولوري ته چې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی د استانبول پروسس په نامه آنلاین غونډې ته ویلی چې توپیر قانون ته بیا کتنه او د کرکی پر ضد ګامونه اخیستل پکار دي. هغه دا وینا اکثره اوریدونکو بهرنی وګړي و، خو په پاکستان کې دننه د زیاتیدونکې مذهبي کرکی او تشدد څارونکي او د بشري حقونو فعالین وایي چې د ښاغلي قریشي دغه نصیحت په پاکستان کې عملي کېدو د پړاو څخه لیري دی. راځئ چې تفصیل د اسلام آباد څخه په دغه ریپورت کې چې وقار احمد تیار کړی دی په ګډه سره وګورو.
At the global level, the agreed norm of not associating
په نړیواله کچه په دې خبره اتفاق پکار دی چې ترهګري د یو مذهب، تهذیب یا قومیت سره تړل نه دي پکار، او په ملکی سطح په سمدستي توګه په داسې قوانینو او رویو ته د بیا کتنې ضرورت دی چې هغه د هر تن د مذهبي سماجي روایاتو په ځای کولو کې خنډ نه جوړیږي.
دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د استنبول پروسس په نوم یوې آنلاین غونډې ته کوي. پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان او سارونکي د ښاغلي قریشی وینا سمه بولي، خو پښتنه کوي چې دغه ټول شیان به پاکستان کې کله عملي کیږي.
زه دا بیان د ټوکو وړ بولم. د پاکستان خارجه وزیر ته نړۍ سمولو د پاره وتلی دي، په خپل ګریوان کې ولې نه ګوري چې په خپل ملک یې سره روان دي؟ ګوکه هغه د بیلابیلو فرقو په حقله یا اقلیتونو څومره تشدد روان او برداشت خو بالکل ختم شوی دي.
پاکستان کې د تیر کال دسمبر نه تر اوسه پورې یوازې پنجاب صوبه کې دوه کسان د مذهب د سپکوي په تور بغیر د کوم عدالت او سپینوینه کارجنو خلکو په واهلو او ټکلو وجلی. په یو پیخه کې په سیالکوټ کې د سریلانکا یو تن او بل کې دا میاش په خانیوال کې یو تن ژوندې وجل شوی وو. هم دغه ډول د خیبر پختونخوا په 400 کې مظاهری چانو د پولیس تانه ته هم اور اچولی وو. د مظاهری چانو تورو چې پولیس د مذهب پس پکوي یو تورن کس په تانه کې ساتلې دي. دا پیخې په نړیوالو او پاکستانی مطبوعاتو کې په هیواد کې د زیاتیدونکې مذهبي کرکه او د هغې پر ضد د حکومتي بیوسې په توګه خودل شوې وي.
بیانات کی حد تک تو یہ بڑا ویلکمنگ سٹیٹمنٹ ہے.
دا بیان تر حد پوری خدا دا ہر کلی ورڈ سٹیٹمنٹ دے، خو پدی و سمرا ایکشن واغستل شی. زمکانی حالات سدی دا کوم خلق چی دا کرکی ڈک تقریر کوی، دوی وی چی قانون تر مخی بور سرا چلن کی گی، نو دوی پا قانون کی پدی آڈا کوم بدلون راولی، دوی تا پا خپلا کابینه کی سمرا مخالفت را مخی تکی گی، حاغا با هم دا لی دو لائک وی. دا بیان تر حد پوری خدا دا ہر کلی ورڈ دے، خدا بیان رسولو کی با وقت لگی.
اس میں ابھی اس بیان کو جامع پہنچانے میں فی الحال وقت لگے گا.
دا استنبول دا دریو رزنی آن لائن غنڈے کوربتوب پاکستان کوی غنڈے تا دا پاکستان دا خارجہ چارو وزیر شاہ محمود قریشی دا مذهبی کرکی دا نفرت وینا پر ضد دا گامونو اغستلو دا بیلابیلو عقیدو خلکو ترمنز دا رورولی او تبیزی قانونونو تا دا بیاکتنی پا اڑا خوگی خبری کڑی. خو دا امریکا دا بارانو چارو دا وزارت دا کلنی رپورٹ او دا بشری حکومت دا ڈلو پر رپورٹونو کی دا پاکستان دا مذهب دا سپکوی قانون او مذهبی تنلارے او کرکے باندھے تل نیوکی کی گی. دا پاکستان دا وزیر اعظم عمران خان پا گڈون وزیران او سیاسی مشران دا مذهبی کرکے او تشدد پیخی غندی. خود دوی ناکدین وئی حکومت دا مسئلے حل لپارا عملی گامونا ناخلی. وقار احمد، وی او اے ڈیوا، اسلام آباد.
دا ڈی وی لیدونکو، تاسو دا ڈی وی ویب پانا پا خپلو موبایلونو کی دا این ٹی ایچ لنک اپ دلاری خلاصا ولی شئی. دا دی طریقہ با تاسو خیو چی تاسو پا آی فون او پا انڈرائیڈ فون باندی څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سٹور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل سٹور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنې ٹھیک آگئی او بیا د فلیگ لاندې د کنیکټ
خپرونه دوام لري. دا مهال زو د یو بل مهم ریپورت او د څېړنې او همداراز د یو تفصیل ولوري ته چې دلته په واشنگتن ډي سي کې د امریکې د سولې انسټیټیوټ یا یو ایس آی پی پیس انسټیټیوټ یو آنلاین غونډه کړې وه د تحریک طالبان پاکستان او د جیورن کرخې په اړوند. غواړو چې په دې خپرونې کې تفصیل سره شامل کړو. زموږ سره ملګری شوی دی زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب، هغوی ته هرکلی وایي. ستړي مشې، په خیر راغلی پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب، په دغې غونډې کې په کوم موضوع باندې بحث وو او د دې ترڅنګ تفصیل یې تاسو د لیدونکو سره شریکوئ؟
جی، دا غونډه نن شوې ده یو ایس انسټیټیوټ آف پیس کې، او دلته درې کسانو، اسفندیار میر د یو ایس آی پی چې ورته وایي یو ایس انسټیټیوټ آف پیس، په دې کې سینیئر ایکسپرټ دی په جنوبی ایشیا باندې، ورسره د سٹیمسن سینٹر سره یو ریسرچر دا هغه وا، او سره کامران عارف یو خبریال دا په پاکستان شه هغه وو، او دا آن لائن غونډه وا. پخوانی یو امبیسیڈر سفیر دو په پاکستان شه د امریکې، امبیسیڈر آلسن، هغه دا مرکه ماډریټ کړه، او په دغه شه بنیادی دوی دا خبرې وکړه چې اوس د طالبانو د واکمنی نه پس په افغانستان شه د تحریک طالبان پاکستان چې کومه حمله دي هغه زیاتې سوي دي پاکستان شننه، او دغه نه داسې لیدل شي چې طالبان هغوی په خلاف څه ګام نه اخلي، بلکې هغوی مرسته کوي لګیا دي. او ورسره ورسره دوی وایي چې یو ور بیا د ډیورن د کرخه چې کومه مسله ده، دا بیا په خبرونو شه ده، او داسې یو جیش طالبان ورچک سوي دي، او چې کومه ځغنتار ده هغه را شو کولای دا. نو په دغه موضوع باندې دوی دا خبرې وکړې، او په دغه شی دوی په دغه ما په داسې لیدل سو چې دوی په دا ټول راضي وو، دا درې واړه چې کوم هغه ایکسپرټ سو چې واقعي حمله زیاتې سوي دي، او اوس به ګورو چې پاکستان د حملو ته څرنګه ګوري. نو په شخص باندې اسفندیار میر دا خبره وکړه چې کېدای شي اوس پاکستان شه دا سوچ سره روان ده، کفرس کا دغه سه حمله وی، نو کېدای شي دوی په طالبان د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی په خلاف په افغانستان شننه هوایی عملیات یا پمزکه شي په خپل ورسی ورپسې او ډرون حمله په وکی. نو بهرحال دا یو دلچسپ خبره وه چې لکه داسې یو سوچ شروع د پاکستان شي اسون بیا په خله.
او خپل آیا دوی د پاکستان په پالیسۍ د طالبانو په وړاندې په دی باندې وغږیدل، کوم بحث وشو کنه؟
د سپسی بحث خو ټول په دا ټی ټی پی باندې وو، او بیا په ورسره ورسره دوی داسې ویل چې پاکستان ته اوس یو قسم دا مسله جوړه ده چې اوس پورې خو دوی طالبان پاکستان باندې دا تور طالبان دوی خلک دي، خو اوس داسې لیدسې چې طالبان خپل کوي لکه خود مختار دي او پاکستان په خلی هغه کارونه نه کوي، یا پاکستان سره اړیکه څرنګه دوی وی چې ټی ټی پی په پاړه او د ډیورن لاین پاړه کې دي چې پاکستان سره دوی ډېر اختلاف راځي. خو بهرحال دغه سې بیا خلکو پښتنه ورنه وکړې، په پی ټی ایم په حق له پښتنه وسوه، په هغه شی بیا د سټیمسن سنټر چې کوم الیزبرت کمنال داغه دا خبرې وکړې چې الته دا یو مسله ده، ولې چې خلکو سره داسې رویه کېده او وی خوشاله نو. نو بهرحال دوی وی چې اوس هغه تحریک کمزوری سوای ده، خو هغه مسله اوس هسته چې کوم جنا پی ټی ایم تحریک راوچت سوایو.
ډیره زیاته مننه پیر صاحب چې راغلی زموږ سره په خبرونه کې مل شوي.
مننه، ډیره مننه.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلیریش ساته.
د دې ویګران اولیدونکو او اړیدونکو خبرونه دوام لري، او په خبرونه کې نور مهمه ریپورتونه هم لرو چې ساسربې وار په وار شامل وو. زوده مهال دلته یو بل ریپورت چې په ورجینیا ایالت کې سپرینګفیلد سیمه کې یو غیر دولتي اداره چې رافت نومیږي، هغه د راغلي افغان کډوالو لپاره ځینې اسانتیاوي برابروي او د هغه سره مرسته کوي. د کې ډیر والنټیرز هم شته چې هغه راضي او پر رضاکارانه توګه کار کوي. لږ چې تفصیل یې د شعیب زاده څخه په تغری ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د ورجینیا په سپرینګفیلد سیمه کې هر ماسپخین د غرزاکاران نغونډیږي او دلته په کډوالو کې فرنیچر تقسیموي. دا ټول سامان د افغانستان نه اوس وس راغلو کډوالو لپاره دی. د رافت یا د ناردن ورجینیا ریسټلینګ افغان فیملیز ټوګیدر نومې دغه غیر دولتي اداره د کلونو راسه په دې سیمه کې د کډوالو مرستې کوي.
کله چې په اگست کې دا مشکل جوړ شو، د نور په شان مونږ هم ډیر خفه وو. مونږ کوشش کوو چې څه مثبت څه وکړو. بیا مو د خپلې ټولنې سره په ګډه دا فکر وکړو چې داسې څه وکړو چې نوی راتلونکي افغانانو ته پې هرکلی ووایو، کوم چې د یو سخت حالت نه راوتلي دي.
د امریکا لخوا د افغانستان نه راوستل شوو لسګونو زره افغانانو کې یوه زهره هم ده چې دا مهال په ورجینیا کې اوسیږي، او رضاکاران د هغې د اوسېدو د ځای سمولو کار کوي. زهره نه غواړي چې عکسې وښودل شي. وایي ځینې کډوال د څو سو ورځو او اونیو پورې په مځکه اوده کېدل.
زه د 55 ورځو پورې په یو پوځي کمپ کې وم. دا یو هوټل ته لاړم. یوه اونۍ وروسته بیا زه یو خالي اپارټمنټ ته لاړم، خو دغه اپارټمنټ مکمل خالي وو او هیڅ پکې نه وو. نو بیا ما د ادارې سره رابطه وکړه. ما ورته وویل چې ما له لک فرنیچر راکړی چې زه اپارټمنټ کې د اوسېدو جوګه شم.
مرجان دراب د ویبلې خیراتی ادارې فرش سٹارټ سره کار کوي. دغه خیراتی ادارا په امریکا کې ژوند کوونکو افغانانو شروع کړی ده.
دا زموږ لپاره یو شخصي دنده ده. موږ غواړو د دې کورنیو او کسانو سره رابطه جوړ کړو، او دوی پی جنرال او په ورجینیا کې د خپل ټولنې خلک د دوی سره معرفي کول ډیره ګټوره خبره ده. موږ دلته د دوی لپاره یو، موږ د دوی مرسته کوو.
دغه خیراتی ادارو نږدې شپږ ته کارکونکي په هر اونۍ کې دوا اپارټمنټونه تیاروي. په دغه کې ځنی کسان بیا په اونۍ کې د سلويختو ساتو نه زیات وخت د دینو کډوالو مرسته کوي.
ما په شروع کې پیغله د انګلیسي د ټیسټ لپاره په ګاډي کې بوتله او بیا مې د دغه وسته د کډوالو سره په اونۍ کې د شپېتونه تر اویا ساعتونو پورې امدادي کار کاو. په دغه کې دوی په ګاډي کې بوتلل او د دوی اپارټمنټ ته فرنیچر او سامان رسول شامل دي.
د دغه دوه خیراتي ادارو کارکونکي د نوي راغلو افغانانو سره د ډرایوري لایسنس، د انګلیش د کولو لپاره کمپیوټر تر لاسه کولو او د دوی ماشومان په سکولونو کې داخلولو کې هم مرسته کوي. شعیب زاده، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د ډي و سره د ملچامو مننه کوو او که تاسو غواړئ چې موږ نورې تلویزیونی خبرونې هم وګورئ نو کولی شئ چې د ډي وی په ویب پاڼه باندې هم ووینئ او همداراز د ډي وی په فیسبوک پاڼه باندې او یوټیوب چینل باندې هم کولی شئ را سره وګورئ او همداراز خپل کور کې په یوټل 770B103 چینل باندې هم کولی شئ چې دغه تلویزیونی خبرونې په تکراری بڼه څلر وشاته او وګورئ او همداراز د سیمې څخه راغلي ټول خبرونه ولولئ. زو دا مهال د یو بل ریپورت ولوري تر چې د پیښور مالګو منډي کې لډیر مدیر هسي د قیمتي کانو او غمیو تر څنګ په لاس جوړ توکو کاروبار کوونکي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د راتک سره یې کاروبارونه ډیر زیات اغیزمن شوې دي. دا ولې لتونې سدي راځي چې غوښ شو او په دغه ریپورت کې چې عثمان خان ستاسو لپاره تیار کړی دی وګورو.
پیښور کې د قیمتي کانو او غمو کاروبار کوونکي وایي په افغانستان کې د نوي نظام راتګ سره هغه پیمانه کې مالونه نه رادرومي څومره چې به وړاندې حکومت کې راتلل. مکیم خان د کونړ ولایت سره تعلق لري، وایي افغانستان نه به وړاندې مالونه راغلل، پیښور کې به کټ شول او د پالش وروسته به بیرته افغانستان ته واستول شو. د نړیوالې منډۍ لپاره خوس افغانستان بانکي نظام تړل کېدو له کبله کاروبار کې ډېر خنډان رامخته دي.
د بانکونو مسلم د اقتصادي مشکلات دي افغانستان کې. په خاوه دلته مالونه جوړلو افغانستان ته بلاړ، دغه ځینې نورو ملکونو ته کېدل، ملته افغانستان کې به خریدارۍ نه خلکو کولی. نو اوس چې کومه دا مشکل شته دی په افغانستان کې، تقریبا مخکې سلو کې تقریبا 40% کاروبار زمون پاتې دي، 40% زمون خراب شوی.
په پاکستان او افغانستان کې په لوی شمېر کې خلک د قیمتي کانو کاروبار سره تړلي دي. خوای افغانستان کې د خراب معاشي وضعیت لوجه اوس اولس دومره وس او پیسې نه لري چې د کاروبار کې پانګونه وکړي یا قیمتي غمی واخلي. د ایمل افریدی کورنۍ پلار په نکاح د قیمتي کانو کاروبار سره تړلي ده. وای دومره بدی ورزي په دې کاروبار کله هم نه وی راغلي. د طالبانو د حکومت سره چې کوم حالات جوړ شوی دي، وای په تور خمپوله مالونه د سومیا اشتونی سار دی او دلته کاریګر او کاروباریان د ډیرو مالی ستونزو سره مخ دي. د کوم لکبل غن شمیر کسانو دا کاروبار پری خودو
مسله دا جوړ شو چې عام کانه خلک لگژری نشي افورد کولای. نو دا کانی بس واخ نو چکم د کانو والو واغی اجزان چکم وو واخو یا خو خارجي دنیا لاړه لاغه خلک او چکم دلته پاتې دي نو هغه چدي بیا هغه خپل کاروبارونه او سوئچ کړي، سوک چدي نو کرے کای لګیا دي، سوک ټیکسی چلے لګیا، حتی کې چې مطلب چې دیړی شروع کړي دا مطلب په بټو کې په دې ځینو کې مزدوري رېړی شروع کړي دي. نو دا کارونه او شروع کړي
د قیمتي کانو سره پاکستان او افغانستان کې د مصنوعي کالو کاروبار هم د درجه لري او د افغانستان د کلتور برخه ده. پیښور کې لدی کاروبار سره تعلق لرونکو سوداګر وایي د مصنوعي کالو خامال د افغانستان ناراضي. خدای کابل سکوتروستا د غمالونو راتګ د نش برابر پاتې شوه چې لوجی لدی د کاریګرو معاشي حالت ډیر خراب شوه دی. احمد ګل زدران پیښور کې په لاس جوړ شوی توکو مصنوعي کالو د اتحادی مشر دی، وایي د طالبان حکومت نړۍ په رسمیت نه دی پیژندلې. د کوم لامل د کاروبار نه یوازې دلته بلکې افغانستان کې د سېکټر ډیر اغیزمن شوه دی.
بارډر باندې څه حالات روان دي، او چونکه افغانستان دا نوې حکومت دا نوې دولت دا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او بانکینګ سیکټر هغه مکمل فالج دی، نو داسې هیڅ طریقه یا ترتیب تر اوسه نه دی جوړ کړی شوی چې مونږ د غټریډ یو ځل دوباره بیا شروع کړو. نو خلک دواړو طرف ته متاثر شوي، التم متاثر شوي دلته.
پیښور کې د قیمتي او نیم قیمتي کانو کاروباریان د پاکستان او افغانستان حکومت نه غوښتنه کوي چې په پوله دی لدی کاروبار د پاره اسانۍ پیدا کړي شي، د کوم سره به نه یوازې په لکونو خلکو کاروبار روان پاتې شي، بلکې د دوانو هیوادونو معاش ته به ترې هم ډېرې ګټې ورسي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د ډیوی ګران لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري، او د مهال زو یو بل ریپورت ولوري ته چې د اقتصادي چارو پوهان وایي د پاید ریپورت په رڼا کې بیروزګاری کچ زیاتې دوه لتون ډیر دي، خو د صنعتونو بدحالی په کلیوالو سیمو کې د روزګار موقتی موقع نه ترلاسه کېدل، او د صادراتو کمیدل او د کورونا وبا شامل دي. راځي چې تفصیل یې د فرید شنواری څخه وګورو.
اقتصادي چارو پوهان او زده کوونکي وایي په پاکستان کې په تعلیمي یافته ځوانانو کې د بیروزګارۍ کچا زیاتې دل د تشویش وړ خبر دی، او د سره به ګډ شمیر ځوانان د اقتصادي ستونزو سره مخ شي. دوی وایي که چیرې ډیګری ترلاسه کوونکي ځوانان هم روزګارونه ترلاسه کولو کې مشکل لري، نو بیا د دې خبرې امکان شته چې دوی د نورو خلکو په لاسونو ولګي او غلطو کارونو ته مخ شي.
زما د اډمیشن ځکه واغستو دلته چې زه هم د پوزیټیو کار کې زه انرول شم، هلته زه بیزی وم، زما مایند بل طرف ته نه ځي. زموږ سوسایټي کې ډېر زیاتې مسلې دي، فار ایگزامپل ډرګ اډکشن هم شته. د ډېر ځوانان داسې دي چې هغه د دونه دل برداشت شي چې هغه لاړ شي ډرګ اډکشن سایډ ته لاړ شي. دا یو وړو کې شانتې ایگزامپل دي. نو علاوه کرایم چې دی نو هغه هم یو غټ د دې نتیجه کېدای شي چې ځوانانو ته سو جاب وغیرہ نه ملاویږي، نو هغه خپل مجبورې دی وجې سو کریمینل اکټیویټیز زیاده سے سبب کارونه تلی شي. نو دا ډېره تشویشناک خبره ده.
د پاکستان د اقتصادي پرمختیا ادارې پایټ په خپل یو راپور کې ویلي په هیواد کې دا وخت 1.5% پورې تعلیم یافته یعنی ډیګری ترلاسه کوونکي ځوانان بیروزګار دي. دغه اداره زیاتوي چې 15% ښځې او 14% سړي هم دا وخت بیروزګاری سره مخ شوي دي. د پایټ په راپور کې دا هم ویلې شوی چې د لورو پرتو سیمو په تعلیم یافته ځوانانو کې د خاریزو سیمو په پرتله د بیروزګاری کچا زیاته ده.
دا د ایم فیل ته موږ رسیدو، موږ ته بوس ډیګری ملاوي شي، موږ هر ځای ته اپلای کوو، کم ګورنمنت جابز هر ځای ته بالکل جابز نه ملاويږي. فیمیلز لپاره ډېر مشکلات دي ځکه چې موږ کم طریقې سره خپل ایجوکیشن کمپلیټ کوی باوجود موږ ته جابز نه ملاويږي. نو دا ډېر لکه ملک د پاره سټوډنټانو د پاره ډېر یو د افسوس خبره ده چې موږ دومره ایجوکیشن باوجود موږ بیروزګار ګرځو. مخکې اوس پی ایچ ڈی کول دي خو زما بالکل اراده نشته پی ایچ ڈی کولو د پاره ځکه چې ایم فیل ته موږ را رسیدو او زموږ د پاره بیروزګاری ده. نو داسې سبق نه خو بیا هیڅ فائده موږ ته نه ملاويږي.
اقتصادي چارو پوهان او څېړونکي وایي د بیروزګارۍ شرح زیاتېدلو علتونه ډېر دي، او د پیغلو او ځوانانو ته روزګارونه نه ملاويدل په دوی منفي اغیز کوي.
وجه د ډېرې بیروزګارۍ هغه دا ده چې پاکستان اکانومي هوچون کې یو کمزورې اکانومي ده. د مخکې نه هم بیروزګاری شرح چې کومه ده هغه سیبا و، او کووډ په وجه چون کې د روزګار مواقع چې کومې دي هغه کمې شوې. لاک ډاون شو، انډستری بند شو، اګریکلچر افیکټ شو، ٹریڈ کامرس چې کوم دی هغه افیکټ شو. نو دې په وجه باندې بیروزګاری هغه شرح چې ده هغه نوره هم سیوا شوه.
پروفیسر ډاکټر زلاقت خان ملک وایي دغه ریپورت په رڼا کې که بیروزګار خلکو ته روزګارونه ورکول وي نو دا به هم لس کاله وخت وغاړي.
یره مونږ خو ګورو حکومت د احساس پروګرام شو، کامیاب جوان پروګرام شو، دین مخکې نو هم چې کوم دي مختلف پروګرام شروع کړی دي، خو چون کې د اغي پراپر مانیټرینګ نه وي، د اغي امپلیمنټیشن په صحیح طریقې سره ونشي، نو ات د اینڈ اف د ډے د اغي ریزلټ چې کوم مونږ غواړو هغه ریزلټ شي نه وي. ډیزایر ریزلټ چې کوم دي هغه مونږه اچیو نکړې شو، او هغه دغه چې کوم دي هغه پروګرامونه چې کوم دي نو هغه سکسس نه زیات فیلیرز وي.
د کال 2021 د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې د بیروزګارۍ کچا د 6.5% نه زیاته ده، خو د پاکستان د اقتصادي پرمختیا اداره وایي دا شرح 14% ته رسیدلې ده. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو نننې خبری خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسیدي. دغه خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه ولیدل او واوریدل. د خبرونې کې متاسفه د سیمیو نړۍ په وړاندې او په اړه حال شریک په دې هیله چې د خپل سیمې د خبرونو څخه هم با خبره شوی وي. د دې خبرونې قربانه ومه زه منزه شهید او په دې خبرونې کې را سره مل وو پروډوسر او زموږ همکار عبد حسین. دا غوې څخه هم ډیره مننه کوو چې دغه ټول ریپورټونه او مواد یې تاسو لپاره راغون کړی وو او تاسو سره په خبرونې کې شامل کړل. نو تاسو ښه خلو اجازه ته تاسو ته هم ښه شي په غواړو سلوړه او آباد اوسئ. د الله په امان.
سو وایس اف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا